پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو لپیو استودیو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو خرغ لاست وایم جلال آباد ښار کې ناپیژاندو وسلوالو یو خزینه پولیسو په ډزو وژلې ده دا مو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست تر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیر په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمانداني او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول سول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12 بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو ضرب لجل ته په ورنږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي. د لیدنه د سه شنبه په ورځ سوي ده. محمد نعیم زیاته کړه
پناسته کې پامه توګه د هغې توافقنامې د ټولو مادو د پوره عمل کېدو په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
امریکایي لوري تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې دوی ورځې د مخه یې له ترکیې څخه په څلور ورځنۍ کتنه کې د هغې واد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکې غونډې د تیاریو او د سولې دروانو هڅو پاړه خبري وکړه. د دې غونډې چې طالبان هم وربلل سوي دقیق نیټه معلومه نه ده خو ویل کېږي چې را روانه اونۍ بوسي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. په ویلامی کې د سفر هدف د کندوز د امنیتي وضعیت ارزول شول شوی دی. ښاغلی زیا به د کندوز له پوځي او ملکی مسولینو سره نن وګوري. کندوز د افغانستان په شمال کې یو له ناامنو ولایتونو څخه دی. زموږ غله ازادي راډیو وري د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. نوموړي له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره بودیجه تمویل کړي د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا پر مهال د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خبرې سوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه د ته ورته کار نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې لمړی راپور دا لرو چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو د بریا لپاره د خپل غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې دننه هدفي وژنو زور اخیسته. نن هم په ننګرهار کې یو پولیسا ووژل شو. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي.
تقریبا لسته نه خويند زمنګ شهیدان شي وي دي. علت هم دا چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
لاغلی یون سره مرکه درته خبرو. د هموري چې د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکخ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته. د دې پیښو په دوام نن سهار ناپیژانده وسلوالو په جلال آباد ښار کې د پولیسو یو افسر بصیره ترور کړې ده. دا په تیره یوه میاشت کې په دې ښار کې اتمه ښځه ده چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي او موده وړاندې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب وویل له دې په یو شمېر پیښو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی له بنده آزاد کړي دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو یو ځل بیا له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات د مقدم کار په دغه راپور کې.
سول روانه بے پایل خبری د دوارو لوریو ترمنځ د خپل وختونو پر عملی کې دوه ټینګار او دوه هدفي وژنو لوړی ګرا هغه درې موضوعات دي چې ورځ تر بلې د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پورته وړي. ورسېو کې ننګرهار د روانو هدفي وژنو له کبله تر ټولو ځپیدلې سیمه ده. تازه د جلال آباد ښار په دې مناحیه کې یو ځل بیا یو خزینه پولیس افسر وژل شوی. وژل شوی مېرمن بصیره نومیده د لومړی ساتنمنې نظامی رتبه یې لرله او لږ زیات کلونه کېدل چې پولیس پولیس کې دنده مخته وړه. د ننګرهار ولایت د امنیا قومندانۍ ویان فرید خان وایي هغه د پنځشنبه سهار نږدې ونیمې بجې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لاره وه ترور شوه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ونیمې بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وا چې نوړې ساتلمنه د سپینو په نامه وه د خپلې شرکت قومندانۍ ته وظیفې لپاره راشي د نامعلوم کسانو په نه بریښنه په دې ډزې وشوي چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول شوي یو کسانو منلی چې دی پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم برید دی چې پکې خزینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې د دې ښار دننه درې واکسیناتورې هغه مهال چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزګان ضد واکسین ورکول په نښه شوي. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي او په سی بي آی یوه ډاکټره هدفي بریدونو کې ووژل شوه. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. تر دې چې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ وویل په یو شمېر هدفي بریدونو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی د دوهې د هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي. هغه په غزنی کې د الجزیره ټلویزیون د خبر واخد خبريال وژنه د دې وژنو یو ویلګه وبلل چې د خوشیشو یو طالبانو د خوشیشو دا په داسې حال کې چې طالبانو یو ځل بیا د خپل پاتې بندیانو د ازادي غوښتنه تکرار کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زلمی خلیل دا سره لیدنه کې مشانو د خپل پاتې نږدې شپږ زره سل بندیانو د ازادي غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشي سي خشونت به کموي او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشي سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځېدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت تر اوسه لږ دي 15,500 طالب بندیان آزاد کړي دي، خو له دې وړاندې دا هم ویلي چې د طالب بندیانو آزادي لویا تیروتنه وه.
مننه کومه واموریدل چې په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې یو خزینه پولیسو وژل شوې ده. تر دې وړاندې دوه واکسیناتوران وژل شوې. په همدې دوه ورځو کې تر هغه مخکې هم د انعکاس ټلویزیون خبري اعلانې په نښه شوې دي او دا په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې لسمه ښځه ده چې په بریدونو کې په ننګرهار کې وژل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره د ننګرهار د همدغه وروستیو هدفي وژنو په ارتباط غږېدلې ما لاغلی یون مې لمړی دا پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د خزینه فعالانو او مخورو ښځو وژنه په څه معنا ده او په دې لارې باندې څه غوښتل غواړي چې مخالفین یا هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري څه غواړي ترلاسه سکړي. اغلی یونی جواب وای
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شي وی دي. یا ویلاتم دا چې په دې کې خويند هم شامل دي چې زیاتره خويند هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويند زمونږ شهیدان شي وی دي. ویلاتم دا چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور که پنځه دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې پنځه دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې. نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو لپاره او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره ګټه نه پورته کینو. امدا د ننګرهار کې څو ځخ کیږي نه موږ څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکا کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدالتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یو مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغلی یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژوند تر ټولو غټ ولایت هم دا دی او ټول ژوند پې یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله ولی نه یعنی ننګرهار هغه ولایت ده چې اوس مونږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنې مونږ دغه ته ډېر خوشبینه خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی که چیرې په همدغه ډول باندې. نو زه فکر کوم چې دا به د کورنیو د خوا یو فشار وي خپل په کورنیو باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي تحصیل ته به یې پرې نه ږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم وکړي هغوی به هم مجبور شي چې د نامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي اقتصادي فعالیتونه وکړي ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغوی غواړي ښځه باید قید شي هغوی دپاره نو نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زموږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي کار وکړي زحمت وباسي هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کوي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه آغلی یون. غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې. وی ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو یو څوک نیولی وو تر هغه مخکې ملاله میوندي ووژل شوله. دغه سی پی کی اوسم هغه شوی دی. تاسو له دوی سره لنګ دی کتلی دی ولی جدي اقدامات نه کیږي په دې مورید باندې؟ هر وار وای چې موږ امنیت نشو تدابیر لرو خو بیا هم پیخه کیږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي. دوی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخند کړ چې یو عادي رکشاوان یې ودرول او صلاح یې تلاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتورانې خویندې شهیدانې شوي دي. د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاور شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي. دی د دې توان نه لري. دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته چا حاجت دی؟ دوی د مخکې امنیت ونیسي چې دی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې. نیشي کولی هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي مګم حکومت یې مخه نشي نیولی.
تاسو د ننګرهار د وکیل په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره حداقل په انفرادي شکل باندې؟
د صدا چې موږ همیشه غږ پورته کړی په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دا موضوع مر سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی نو هغې د خاطره پوستونې اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي که هغه مسلکي که نه مسلکي هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي ځکه چې پیسې دوی سره دي اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولسم عاجز دی او زمونږ د توان هم څه نه رسېږي. وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري صرف غږ پورته کوو.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وا ویلي چې د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي. د انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لس ښځې وژل شوې دي خو لا هم چارواکو په دې اړه باندې د دې په خبره جدي اقدامات نه دي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د وچکالۍ د مخنیوي او د دې برخې د قربانیانو لپاره د 200,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر نن پنجشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال ژمی له وچکالۍ سره مل او پیلې راتلونکي کې خطرناکه دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مرستې به د بغلان، بادغیس او فاریاب ولایتونو تر څنګ هغه ولایتونو ته ورسول شي چې د زیاتې وچکالۍ سره مخ وو. د دې اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د سره صلیب لخوا د هېواد لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. په میدان وردګ ولایت کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 14 میلیون افغانۍ په ارزښت د چکلس والی په کولک رشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو د سربند په سم او اساسي بڼه رغول شوی دی چې زموږ ته د اوبو رسولو په موخه د 3.6 متره په اوږدوالي یو کانال هم لري. یاد وزارت وی دی سربند په جوړولو سره سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او باغونه خړوب شوی دی. د وزارت د چارواکو په خبره لدی پروژې سره به د سیمې اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. او په بادغیس ولایت کې په 9000 جریبه ځمکه کې د پیستو باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه په اپکمری، مقر، قلاینه او بلامرغاب او قدس ولسوالۍ کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پروژه د شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت بل کېږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې له پیل سره به زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ پر وړاندې د 2 بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی روپی 501 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي و مخکښ فعالان د ناقانونه غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو ناقانونه غونډه تنظیم کړې و او برخې پکې اخیستې و. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې ورسته مورد ده. نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 2 اتیا کلن مدافع وکیل په ګډون 8 تنه دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللی وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 2 اتیا کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویل چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولېز مظاهرې ته اجازه ورکړې و، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننې پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پر نهضت یو بل ځپونکی گزار دی. پیکنګ په وروستیو 3 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کوروا کې سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحد ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 دېرشمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نورانو کورواکی سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او د داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچار، بېوزلو او لوېدلو غږ پورته کوي. نور حال په دغه راپور کې.
نمی رفیع الله رسولی دی د غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره می لوړکوال ډیره مینه و.
شاغلی رسولی درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وای انزورګری د شوونځي له وخت خوشیده خو له 2010 کال را وروسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د ویښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
شاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري، په دې معنی چې نړیوال څه ډول انزورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بې وزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انزورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنګ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموته انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي، د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انزورګر اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انزورګري هم پیغام لېږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انزورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګري کې هم داسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رسټو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رسټو ډېر زیات بارانونه وشو، همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامل صالح کې واوره هم اورېده، او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومال سوالی او دغه ارون ترمن چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خویدلې ده، او دغه د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده، او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاسه ګروان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي، هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اسلام خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د بجا طالبان ولاسته کولی شي په طالبان کې وادېسته روانې دي چې هغه ځانان چې خلک نه مسکینان دي نه دا شي لري خلک دي دا برس خاص و دغه مړو مړو خلکو سره شي ما د خپل مقامات سره دا وښنه ده چې دا مرستې کوم مرستې چې راځي هغه مسکینانو ته ورسیږي. والسلام په احترام زه اسلام د کورل څخه زما غوښتنه دغه ده چې د الکترونیکي تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې مې سیا څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه. راډیو زنده‌باد.